لس بجه شوه پا روانی وسط که دا سندرو ملمان خبرون او رای خود رغمخ که خبرون او چورا پورنه. تیرش پا سلگون افغانانو دا لندن پا لویدیس که دا ساوت حال پا سیما که لبریتانیس خدا افغانستان دا خپلواکی اخیستو جشن جوڑ کرد. واتونو تا دا سلگونو کسانو دا راوتلو لامال گند سرکونه پا ساتونو بند شول. تر دیوران دی دا لندن پا همدی سیما که چه اکثر او سیدون که هندیان و پاکستانیان دی دا اگست پا سوار لسم پاکستانیانو او دا اگست پا پینزه لسم هندیانو دا خپلو هیوادونو خپلواکی ون منزلی. تیرش پا پا ساوت حال او شاوخوا سیما که پولیسو دا شپی تر نوخت پوری واتونو بند کردی و چه پا دا غذای که افغانان پاسانه د خپلواکۍ جشن ون منځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول یې 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هېواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نشوه. د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریه په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریه دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو د سوریه دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي دي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شی جین پینګ په ورشیا ولسمشر پوتین هم ژمنه کړې چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کې شیچ د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ده د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. اوس هم څو راپورونه. د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیس هم له کاسا زر پروژې ملاتړ کوي. نور تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي. چې لدی عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړی شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و هم اورېدل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا اجدر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. بلخوا د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. عصمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا و افغانستان اوس مهال پا گد موقف خی قرار لیری، پا دا معنی چه دوی هم دی نرای دی مالی اقتصادی سیستم از خب بهار دی او افغانستان هم دی سویفت سیستم از خود دوی گشنه چی پورتا کولای دا ایم اف او نریوال بانک او نور کردیت دیستونو سر بشپل مناسبات نشک چنگا ولای او دوی په بانکونو کې هم په راکړه ورکړه کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بینالمللي بانکي سیستم څخه بې برخې دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډېره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بینالمللي زموږ په هغه وخت کې شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کړي. نو په هر صورت کله چې د بینالمللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډېر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لاره ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډېر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس تجارت په دا تیر 40 کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادروو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 120,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 15,000 ټنه چارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون یې نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادرات و چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 متره اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د زرګونو قابلیتونو یا د زیګون په محل د میندو مړینې په ډیریدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر روز 100,000 میندو کې 1,600 په اولاد مړې کېدې، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر روز 100,000 ښځو کې 688 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلې غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي. لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سي علومو انستیتیوتونو کې او په 1,350 شخصي سي علومو انستیتیوتونو کې قابلې روزل کېږي. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3-4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمېر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه وي. د رڼا په نوم د زابل یوه قابله وایي په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موردل چې د پخوا په پرتله د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې هم ډېرې شوې. روغتیایي متخصصان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، قابلې به نورې هم کمې او د زیږون په مهال به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له هغې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سږکال د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته له غیر قانوني لارو ورغلي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللیو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیې سږ کال سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیې ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیې وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د اسلامیاش ټولنې له لوري بیرته ستنه شوي افغانانو ته وروسته د حمایوي پروژو لپاره ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړی له ترکیه څخه په خپل خواخه افغانستان ته ستانه شوی دی. په افغانستان کې د ترکیه د اسلامیش ټولنې د پلاوی رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کابله زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
اوس هم له ژمنې سره سم د سندرو میلمانه خپرونه اورو.
د سندرو میلمانه